درنوری دن خو السلام علیکم دا زری رادیو خبرونه تو مو هر کله کوم دا یک شنبه دل مریض جر لسو یونی وی د اقرب یا لړم لومی او د میلادی 2012م د اکتوبر لا تبشتم سره برابر ده د افغانستان ملی امنیت په خپل خوره کې د ملا فضل الله د موجودیت په اړه د پاکستان اداره کړه د سولي عالی شورا وایي چې د جګړې د دوام لپاره طالبانو ته هیڅ پلمه نه ده پاتې شوی د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوړو د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له افغان او هندي چارواکو سره د خبرو لپاره د سیمې سفر پیل کړ. اروپایي پارلمان ایران ته د خپلو 15 وکیلانو پلان شوی سفر لغوه کړ او په سوریه کې د اوربند له اعلان سره سره په شخړو کې نورې مرژوبلې پیښې شوې دي. د خبرونو تفصیل د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رابرټ بلیک نوی ډیلی او کابل ته خپل سفر پرون پیل کړ چې تر پنجشنبه پورې به دوام وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویل شوي ښاغلی بلیک به په کابل کې له افغان چارواکو، سوداګرو او نورو مقاماتو سره په کتنه کې د ورېښمو د نوې لارې د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه لار افغانستان له جنوبي او منځنۍ آسیا سره تړي او په اقتصادي لحاظ د افغانستان لپاره مهمه پروژه ګڼل کېږي. دی به په نوي ډیلي کې د هند له دولتي چارواکو سره وګوري او د امریکا، جاپان او هند په درې اړخیزه مشورتي غونډه کې به ګډون وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وروستي بریدونه به د افغانستان په اړه د امریکا دریز او ژمنه بدل نه کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ویکتوریا نولان د فاریاب ولایت وروستي برید ته په اشاره چې په نتیجه کې تر 40 کسانو ووژل شول وویل امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. وروستیو پیښو اندېښمن کړي یو، خو دا زموږ نظر نه شي بدلولی. هغه دا چې افغان ځواکونه میاشت په میاشت غښتلي کېږي او موږ خپل ټاکلي مهال ویش ته ژمن یو چې دوی به په افغانستان کې تر ډیره په رهبری کې وي او د 2014 میلادي کال په پای کې به وکړی شي جنگي عملیات هم تنظیم کاندي. په فاریاب کې د اختر په اوله ورځ ځانوژونکي برید وشو چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 40 زیات کسان ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د دغه وزارت وزیر ویس احمد برمک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل غواړي د دې پروژې په عملي کولو سره په کلیوالو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ زمینه برابره کړي. زموږ پروګرام دا دی چې وکړی شو د 100,000 کیلومتره کلیوالي سړکونو په جوړولو او بیا رغولو سره 40,000 کلي د ښارونو له مرکزونو او ولسوالیو یا هم لومړۍ درجه سړکونو سره وتړو. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت په مشخص ډول ونول چې دغه پروژه به په څومره بودی شي او څومره موده کې بشپړه شي. په سوریه کې د اختر په مناسبت د اوربند په دوهمه ورځ د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې د نورې مرژوبلې ادعا شوې ده. په شمال کې له حلب ښار، په جنوب کې له درعا او په ختیس کې له دیرالزور څخه د شخړو او راکټي بریدونو راپورونه ورکړی شوي دي. فعالان ویل لشتر لږه 8 کسان د اوربند تر اعلان وروسته د دمشق په اړونده سیمه کې په لومړۍ بمباری کې وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار د ادارې مشر وایي یو لوری هم د جګړې درولو ته تیار نه ښکاري، داسې ښکاري چې لنډمهاله اوربند مات شوی وي. د څار دغه اداروي یوازې د جمعې په ورځ تر 1.5 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره نړیوال استازي اخزر ابراهیمی ویلي 4 ورځنی لنډمهاله اوربند د سوریې د 19 میاشتنۍ شخړې د پای ته رسیدو پروسه پیلولی شي. اروپایي پارلمان وایي ایران ته د خپلو 15 وکیلانو پلان شوی سفر لغوه کړ. پارلمان وایي دغه سفر پرون په وروستیو شیبو کې ځکه لغوه شو چې تهران له دو زندانی فعالانو سره د دوی د کتنې اجازه ورنه کړه. د اروپایي پارلمان مشر مارتن شولز وویل پارلمان لا هم ژمن دی چې د ایران له مدني ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړي. اروپایي پارلمان د روان میلادي کال د سخاروف د فکر د ازادۍ جایزه د بشري حقونو مدافع نسرین ستوده او فلم جوړونکي جعفر پناهی ته ورکړه. دواړه تهران ته نږدې په ایوین زندان کې بندیان دي. د روسیې درې مخالف مشران چې پرون په مسکو کې د ممنوع لاریون د ترسره کولو له کبله نیول شوي وو خوشي شول. مخالف مشران الکسی ناولینی، سرګی وادالتسوف او ایلیا ایشین په مسکو کې د بسمنووی د پولیسو له ماموریت څخه خوشی شول او په خوشی سره پلاویانو د باندې هرکلی وکړ. د پرونی اعتراض له کبله به د اکتوبر پر دیشمه د دوی په اړه د محکمې حکم اعلان شي. ناولینی تر خوشی کېدو وروسته خپلو پلاویانو ته وینا وکړه: ستاسو اکثره پرون د مسکو په مرکزی برخه کې په لاریون کې برخه درلوده. د پولیسو هغه راپور چې ما په انټرنیټ کې هم خپور کړی وای ګواکې ما د ځینو کسانو د فعالیتونو رهبری کوله چې دا بیخي دروغ دی. له بده مرغه زموږ ځینې ملګري اوس هم د پولیسو په ماموریت کې دي. موږ باید به هر انتظار وکړو. د کین ارخي ګوند مشر اودالتسوف وویل د ته خبرداری ورکړی شوی چې د غیر حقیقي تورونو له کبله به 10,000 روبله جریمه شي. یا شیند پیوستون د ائتلاف یو مشر دی. د شاوخوا 200 کسانو پرونی لاریون د لیونید رازو جایف په ګډون د ځینو نورو فعالانو د نیولو په اعتراض کې جوړ شوی و. د دې خبری مجلې چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم په دوام کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان د اداره د ویچګنی ملا فضل الله په افغانستان کې دی. د سولې عالی شورا وایي د خبرو د نه کولو لپاره طالبانو ته پلمنه ده پاتې شوې.
هغه شرایط یا بهانه چې دوی استعمال ولې چې دغه په خاطر موږ مذاکره نکوو هغه بهانه ده فیصله ویدو. د نړیوالې ټولنې سره دا موافقه شوې ده چې بهرني قوتو د وطن لپاره مهالویش ته انسوي ده.
آیا لکه څنګه چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د طالبانو ټولې غوښتنې منل شوي؟
د طالبانو شرط اول دا دی چې باید بهرنۍ قوتونه په بشپړه توګه
د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره مو په دې موضوع مرکه کړې ده. د ولسي جرګې د غړو پر غیر حاضریو یو شمېر ټولنې انتقاد کوي. د دې ځینو نورو مطالبو ترڅنګ په ټول ویډیو ورځپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. ساعت وو بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د جګړې د دوام لپاره د دولت وسلوالو مخالفانو ته کومه پلمه نه ده پاتې. د طالبانو مشر په خپل اختری پیغام کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې د جګړې خبرداري ورکړې وو. مولا محمد عمر د غراز ویلي چې افغان حکومت سره به خبري ونه کړي. خو د سولې عالی شورا وایي هغه کسان چې خبرو اترو ته تیار نه دي خپل ګټه د جګړې په دوام کې ویني. صالح محمد صالح د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د مذاکره کوونکو د خوندیتوب لپاره لارې چارې سنجولې دي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې باب لنډ معلومات ورکړل. د دې په خبره تیار دي د طالبانو په غوښتنه په هر اسلامي هیواد کې د سولې مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي. د شغل ستانکزی په خبره د محل د جګړې د دوام لپاره طالبانو ته بل هیڅ پلمه نه ده پاتې.
مخه هغه شرایط یا بهانه چې دوی استعمال ولې چې دغه په خاطر موږ مذاکره نکوو هغه بهانه ده فیصله ویدو. دنیا سره له نړیوالې ټولنې سره دا موافقه شوې ده چې بهرني قوتو د وطن لپاره مهالویش ته انسوي ده. دوی به ویلې چې موږ ته مسؤلیت نشته د دې لپاره چې کوم په مذاکراتو کې اشتراک وکړو. چیرته لاړ شو موږ ادرس نه لرو موږ نیول کیږو. دغه لپاره هم دا مشکل حل شوی ده. مخالفون او یاد طالبان او مشران وغواړي چې په هر اسلامي هیواد کې خبرو ته راشي دا زمینه موږ ورته برابره وو او دا زمینه ورته برابره شوی. همده
د ولسمشر حمید کرزی په مشرۍ حکومت له ډیری مودې راهیسې له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅه کوي خو طالبانو زیات وخت منفي ځواب ویلی یا هم شرطونه یې شدي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د دوی یو له شرطونو څخه دی. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې به د طالبانو مبارزه روانه وي. د خپل پیغام کې لخبلو کسانو غوښتي چې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت بلنه ونه مني. خو د سولې عالی شورا د درون انشا مشر معصوم ستانکزی وایي ځینې کسان خپلې ګټې په جګړه کې ویني.
امروز هم طرف ها میگن که باید مشکل از راه گپ و
طول اړخونه نن دغه وی چې ستونزه باید د خبرو لاره هواره سي. نو څه اله ده چې دوی له مذاکرو څخه ډډه تکیږي د ځکه چې د ځینو کسانو ګټي په جګړه کې نغښتې دي. ولسمشر حمید کرزی د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو ځل بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د انتخاباتو له لارې په حکومت کې شریک سي. افغان حکومت تر دې مخکې هم په وار وار پر مخالفانو د سولې غږ کړی خو مثبت ځواب یې کم ترلاسه کړی دی.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانک زیویل چې د جګړې د دوام لپاره د دولت وسلوالو مخالفانو ته پلمه نه ده پاتې، خو د سیاسي چارو کارپو وحید مژده له دې نظر سره موافق نه دی. هغه باور لري چې د طالبانو شرطونه نه دي پوره شوي. له ښاغلي وحید مژده څخه سالی محمد صالح د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د طالبانو لخوا د جګړې د دوام لپاره رښتیا هم ټولې پلمې ختمې شوي دي؟
د طالبانو شرط اول داده چې باید بهرنی قوتونه په بشپړه توګه د افغانستان څخه ووځي، یعنی خپل د وتلو دقیقه نیټه وټاکي چې موږ له دې په دې تاریخ کې د افغانستان څخه بالکل خپل قوتونه باسو او په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره کومه پروګرام نه لرو او په افغانستان کې اړې نه غواړو، دا شان نه غواړو. بل شرط دې داده چې باید د دې بندیان چې دي هغه باید چې امریکایانو سره بندي دي هغوی باید خوشې شي. نو د دوی د مشرانو نومونه باید د تور لست څخه باید وستل شي. دا درې شرط د دوی په وار وار دوی تکرار کړي دي چې دا د دوی شرطونه دي. آیا دا شرطونه په ځای شوي دي که نه؟ که دا شرطونه په ځای شي بیا طالبان په جګړه ټینګار وکړي، نه د دې خبرې معنا دا ده چې دوی سوله نه غواړي او باید د دوی بهانې ختم شوي دي، خو بیا هم دوی سوله نه غواړي، نو باید افغان پولیس په دې کې تصمیم ونیسي. او که دا شرطونه ترسره شوي نه، نو دا زه فکر کوم چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا خبره اسې خوشي خبرې دي.
بل ځینې شرطونه خو طالبانو ایښوه پر افغان حکومت باندې چې هغه به عملي کړي. ځینې شرطونه خپل افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو درلودل چې هغه باید طالبان عملي کړي. هغه شرطونه چې پر طالبانو ایښول سي و تاسو فکر کوئ چې هغه عملي سي وي؟
تر اوسه پورې اصلا طالبانو سره مذاکرات نه دي شوي. زه په خپله چې تر هغه ځایه پورې چې دقیق معلومات لرم، تر اوسه پورې هغه دفتر چې په قطر کې دوی ته پرانستل شوي وای باید تر اوسه پورې دا دفتر خلاص شوي نه دي. تر اوسه پورې افغان حکومت هغه مهم مرجع سره چې هغه د طالبانو سیاسي دفتر دی چې اوس په قطر کې مستقر دی، حقیقت کې باید د سیاسي دفتر سره د دې تماس ټینګ شوی وای، هغوی سره خبره شوی وای چې هغوی د افغان حکومت یو حکومت په صفت نه پیژني او دوی سره خبرې نه کوي. نو زه نه پوهېږم چې څنګه دوی اوس وایي چې باید دا طالبان دوی بانی ختم شوي دي او نور باید سوله وکړي. خبره چې نوې شوې نو په چې شي باندې باید سوله وشي.
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو رهبری کیم د ننه ټول په یو خل دي او کیا په دوی کې د ننه هم ډلې ډلې ستا چې یو برخه به غواړي خبري وکړي، یو برخه به غواړي چې خبري ونه کړي، یعنی دوی ټول په یو خل دي؟ ساس په نظر
د طالبانو په باره کې پاس له یو لس کال جګړه نه تر اوسه پورې هم په بین المللي سطح هم د دوی په باره کې خلک څه نه پیژني او نه پوهیږي چې دوی څه غواړي او څنګه یو تحریک دی. د طالبانو چې کوم حرکت دی دا داسې نه دي لکه په افغانستان کې چې کوم ډلې دي، مثلا متحد جبهه یا د هغوی شاخې چې کوم دي یا د حزب اسلامي سره مثلا د پرتله کو، یا جمعیت اسلامي سره پرتله کو، دا بالکل بی ځایه خبره ده ځکه چې هغوی بالکل یو بل سیستم لري. د دې سیستم په سر کې یو معنوي مشر قرار لري چې هغه ملا محمد عمر دی. نور ډلې چې په بلندنۍ سطح کې قرار لري هغوی د طالبانو د حکومت په وخت کې هم داسې کسان وو چې د طالبانو نه خوښ نه وو، هغوی هم انتقادونه کول چې کله ملا محمد عمر څه خبره کوله هغه بیا د امیر په صفت منل. دا یو مذهبي حرکت دی.
د سیاسي چارو کارپو وحید مژده و. په همدې حال کې پاکستان هڅه پیل کړې چې له یو شمېر هغو افغان قومي ډلو سره اړیکې شکل چې له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په خاطر له دغو قومي ډلو سره د پاکستان اړیکې خراب شوې وي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې له غیر پښتني قومونو سره د تماسونو او اړیکو د ښه کولو لپاره د پاکستان وروستۍ هڅې د دغه هیواد په سیاست کې مهم بدلون ګڼل کیږي او ممکن په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا له هلو ځلو سره مرسته وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې ډېر کارپوهان او تحلیلګران دا مني چې پاکستان لا هم د هند نفوذ په وړاندې طالبان خپل متحدان ګڼي. خو دوی دا هم وایي چې اسلام آباد نور په دې باور نه لري چې طالبان به بیا افغانستان ونیسي او نه هم غواړي چې طالبان افغانستان ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر د سش کال د فبروري په میاشت کې د افغان تاجکانو ازبکو او هزاره ولو مشانو سره د کابل د سفر په ترڅ کې وکتل. وروسته د جولای په میاشت کې د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف هم په کابل کې د پاکستان د نوي سفارت د پرانستنې مراسمو ته غیر پښتانه مشران ور وبلل او له هغوی سره خبري وکړي. دا هم د دې خبرې مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي وروستي بریدونه یې د افغانستان په اړه دریز او ژمنه نشي بدلولی. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د یو پروګرام له مخې په کلیوالو سیمو کې 100,000 کیلومتر سړکونه جوړوي. د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رابرټ بلیک نیوی دیلی او کابل ته خپل سفر پرون پیل کړ چې تر پنځشنبه به دوام وکړي. اروپایي پارلمان وایي ایران ته د خپلو 15 وکیلانو پلان شوی سفر لغوه کړ. پارلمان وایي دغه سفر پرون په وروستیو شیبو کې ځکه لغوه شو چې تهران له دوو زندانی فعالانو سره د دوی د کتنې اجازه ورنه کړه. د روسیې درې مخالف مشران چې پرون په مسکو کې د ممنوع لاریون د ترلاسه کولو د ترسره کولو لپاره کابل نیول شوي وو خوشی شول. او په سوریه کې د اختر په مناسبت د اوربند په دوهمه ورځ د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې د نوري مرجوبلې ادعا شوې ده. تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو څخه خبري وسم هغه شی بر رسیدلې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو. جان خالی کوزی څو لویدیزی ورسپانې لوستي او د افغانستان په اړه په هغو کې د چاپ شوو مطالبو غټه کې دراوروي.
اکانومیست مجلې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان د یو غوره هیواد پر لور تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي په افغانستان کې ډېرې غلطۍ شوې خو پرمختګونه باید په اوبو لاهو نه شي. مجله لیکي د یوې شپې لپاره که په افغانستان کې د طالب وسلوالو پر ضد د جګړې ملامتونکي لګښتونه چې میلیاردونه ډالره کیږي او دغه راز له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې قرباني یوې خواته کړو او دغه راز که د افغانستان د راتلونکي په اړه د لویدیز درواغجنې ادعاوې هم یوې خواته کړو، اصلي پوښتنه دلته ده چې د افغانستان راتلونکي به څه ډول وي او له دې هیواد څخه به واقعي نتیجه څه وي. اکانومیست زیاتوي که د ناتو غړو هیوادونو او لویدیزو رای ورکوونکو ته پام وکړو په افغانستان کې جګړه د ګټلو نه ده او دا هیواد د اداري فساد، ناوړه او فاسد حکومت او شخړو په ګنداب کې بند دی. مجله کې دا اوازې هم خپریږي چې په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او یو ځل بیا به د طالبانو راتګ ته لاره هواره شي. اکانومیست لیکي لویدیز سیاستوال هم د خپلو خلکو لخوا تر فشار لاندې دي چې د افغانستان جګړه باید ختمه کړي او خپل عسکر وختي وطن ته ستانه کړي. یو شمېر هیوادونو هم دا اوس خپل عسکر ایستري او نور به په 2013 کال کې وباسي. په واشنگټن او لندن کې هم له افغانستان څخه د ژر او وختي وتلو خبرې روانې دي. د مجلې په باور که لویدیز سیاستوال له افغانستان څخه خپل عسکر وختي وباسي دا به اشتباه وي او دا ځکه چې په دې کار سره به په ډېرې سختۍ سره ترلاسه شوي پرمختګونه په خطر کې شي او په خپل لاس به په افغانستان کې د انتقال عملیې ته زیان ورسوي. اکانومیست په افغانستان کې د روغتیا، معارف، ټلیفون او د نورو برخو د پرمختګونو له یادولو وروسته لیکي جمهور رئیس حامد کرزی او نور جګپوړي سیاستوال د راتلونکي حالت د څرنګوالي په اړه ستر مسؤلیتونه لري. جمهور رئیس کرزی ژمنه کړې چې د دریم ځل لپاره به انتخاباتو ته نه درېږي، په اساسي قانون کې به بدلون نه راولي او استراري حالت به هم نه اعلانوي. د مجلې په باور جمهور رئیس کرزی غواړي چې د یو ملي قهرمان نوم وګټي، خو دغه راز د کورنۍ د غړو او دوستانو شبکه هم لري او هغوی داسې کسان دي چې خپل شخصي ګټي په ملي ګټو مقدمه بولي. آیرش ټایمز رسپانی د کورنۍ جګړې تصور افغانان ګډوډ کړی دي تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال جان دی مکهګ لیکي د افغانستان کورنۍ جګړه ډیره پیچلې شوې ده. هر څومره زیات وخت چې ما په دې هیواد کې تیر کړ په هماغه اندازه په یو شي زیات باوري شوم. هغه دا چې څوک چې ځان د افغانستان د چارو کارپوه بولي هغه ساده او احمق ده. جان لیکي زه کارپوه نه یم، خو زیات وخت مې د افغانستان د جګړې په داخل کې تیر کړی دی. هغه جګړه چې لارې ورکه ده او داسې جګړه ده چې زیات خلک په وروستۍ نتیجې پوه نه دي او پوه به هم نشي. د ده په وینا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما غواړي رای ورکوونکي قانع کړي چې د افغانستان جګړه تقریبا ختمه شوې ده. د پمې میاشت کې ویلي وو د 2014 کال په پای کې به د افغانستان جګړه ختم شي. جمهور رئیس اوباما دا خبره په قصدي ډول د یو سیاسي بیان په توګه کړې وه. دا خبره وروسته په خبري رسنیو کې بل ډول واړول شو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده. د آیرش ټایمز ورځپاڼې د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان جګړه زموږ له نظره یو مصیبت دی. طالبان په تیاره کې په بهرنیو ځواکونو حملې کوي او تر اوسه په زرونو ائتلافي عسکر وژلي دي.
د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د نفاذ شریعت محمدي غورځنګ د مشر د حضور په اړه د پاکستاني چارواکو ادعا وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ملا فضل الله د افغانستان له خاورې پر پاکستان 15 خونړي بریدونه تنظیم کړي دي. پاکستان ویلي چې ملا فضل الله د افغانستان په ختیځ کې له خپل استوګنځي پر ملالی یوسفزی هم د برید امر کړی دی، خو د ملي امنیت اداره دغه ادعا بې اساسه بولي او په کلکه خندي. سلیم محمد سلیم په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې له پاکستان وغوښتل داسې اسناد او شواهد افغان دولت ته وسپاري چې په افغانستان کې د ملا فضل الله موجودیت ثابتوي. د ملي امنیت د ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان هغه ادارې رد او غندل چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر د حضور په اړه کړی و. شغل طاهری وویل پاکستان په دغه ډول ادارو سره ځینې مشخص اهداف تعقیبوي.
دا یو مهمه ده چې د پاکستان د ملکی حکومت له خوا شوې دي، هغه اوریانه تجاوزونه چې کوي او مداخلات چې کوي د افغانستان په امور کې، د دې له خاطر چې د پاکستان عوام ته کاذب اطمینان ورکړي. دوی همیش پر افغانستان باندې ادعا کوي او تیری کوي چې ګویا تروریستان د افغانستان څخه راځي او تروریستي حملات کوي پر پاکستان او یا مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې. دا په کلکه غندو او محکومو ردوې.
پاکستان ویلی چې د پاکستان د نفاذ شریعت محمدي غورزنګ مشر ملا فضل الله د افغانستان له خاورې پر پاکستان سو تروریستي بریدونه تنظیم کړی دي. د پاکستان په باور پر ملالی یوسفزی د برید امر هم ملا فضل الله ورکړی وو. د نجونو د تعلیم دغه 14 کلن فعال په سواد درې کې پر سر ویشتل سو. پاکستانی چارواکی وی ملا فضل الله د افغانستان په ختیځ کې اوسېږي، خو د کونړ ولی سید فضل الله وحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان دغه ادعا بی بنسټ بولی.
دا د دوی اول دروغ نه دی. یو وخت دوی ویل چې اسامه په کونړ کې ده، مګر اسامه په داسې ځای کې ووجل شو چې هلته عادي پاکستان هم نشتله، افغان هم بیخي نشتله. نو دغه هم یو بل دروغ ده چې دوی وایي.
پاکستان ویلی چې د ملا فضل الله د فعالیت په اړه استخباراتي معلومات له افغانستان سره شریک کړي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې هیڅ ډول اطلاعات نه دي شریک شوي. پاکستان له افغان لوري څخه د ملا فضل الله د ورسپارلو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې افغان حکومت په وار وار له پاکستان غوښتي چې د ټوریزم په وړاندې صادقانه مبارزه وکړي. د ځینو کارپوهانو په باور پاکستان نه یوازې پر دې غوښتنې عمل نه دی کړی، بلکې تل یې هڅه کړې چې افغانستان یې تر اغېز لاندې وي او د په ګټه عمل وکړي.
آزادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو کم پوهاوی او له مسؤلیتونو بې خبري د دې سبب شوی چې وکیلان په غونډو کې فعال ونډه ونخلي. د دې بنسټ رئیس آزادي رادیو ته وویل د دغه وکیلانو یو برخه په خپلو شخصي او کوچنیو کارونو اخته دي او اصلي مسؤلیتونه ورڅخه پاتې دي. د آزادي رادیو خبریال معصوم میوند په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکوي چې ولسی جرګه خپل نیمګړتیاو ته جدي پامونه کوي، نو راتلونکي پریکړه به نیمګړی او لستونزو ډکې وي. د ولسی جرګې په عمومي غونډو کې د یو شمیر وکیلانو نه ګډون او دوامدار غیر حاضری هغه ستونزه ده چې د دې بنسټ لوی اندېښنه ده. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس جان داتپینغر له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په ولسی جرګه کې بحثونه باید په منظم ډول وسی ترڅو د ولسی جرګې دغه دوره په بریالي توګه بشپړ شي.
اندېښنه ده لرو که دوی ستوندې چې موجود دي کدا د دې لپاره د حل لار پیدا نکي مخصوصا ولسی جرګه په یو منسجم قدرت باندې بدل نشي اول د حضور او غیاب مسله تدقیق نشي بحثونه خجدي او پراخه ونشي په بعضی مسایلو اول خو شاید تصامیم ډیر په اسانه ونیول شي هغه پروګرام چې د پاغه کم وخت کې د قانون گزاری په برخه کې یا د حکومت نه عمل کردن نظارت په برخه کې په بحثونه لګوشي علاقه مندي بحثونه نوسي شاید تصامیم ناقص ونیول شي او په نتیجه کې هغه رقم چې ضرور دی قانون صحیح اصلاح نشي
شغل سپینغار لخلکو غوښته چې د ولس سرګې پر کارونو جدید څار وکړي د سیاسي او حقوقي چارو پوهان هم د ولس سرګې د یو شمیر غړو پر دغه ډول کارونو انتقادونه کړي د دوی په خبره په ولس سرګې کې ستونزې هغه یو شمیر وکیلانو پیدا کړي چې ولس ته ژمن نه دي د دوی پوهان لړل یا بل ستار ساده تازه رادیو ته ویل
هغه کسان په تقلب یا په درغلو راغلي دوی د هغه چاره راخسته چې هغه وجود نه لري بیران هغه به په دې باندې فشار هم نشي واردولای مهمه ده چې هغه کسان د پولیسي سرګې کې دنه دي چې خلکو واقعي استاذ دی هغه پدې برخه کې ډېر فعال شي منتقد شي خپل په جرګې کې او اپوزیشن رامنځته کړي چې د هغه کسان چې غیر حاضري کوي ملت ته تعهد نه لري اما هغه مهم صلاحیتونه د اساسي قانون احکام له مخې هغه باید عمل کړي نه عمل کړي برعکس د خپل صلاحیتونو نه په شخصي اغراض کې استفاده کوي دوی هلته باید یو اپوزیشن تشکیل کړي او دوی نقد کړي تر څو په دې باندې فشار وارد شي د افغانستان لپاره کار وکړي
ویل کېږي په یو اداره کې کورني اصول او قوانین هغه وخت تر پښو لاندې کړي چې د مجازات او مکافات سیستم په جدي ډول عمل کړي د آزاد او عادلانه انتخابات څټ هم په ولسرګه کې د ستونزو ته اشاره کوي جانداد سپینغر ولسرګه ته وړاندیز کوي چې د خپل کورونی اصول پر لایحه باندې سره غور وکړي او ستونزې حل کړي
زموږ پیشنهاد دوی ته دا دی چې اول ولټول شي چې لایحه د وظایفو کمزوري ده یعنی داسې مواد پکې نه دي چې دا نه ډاډمنه کوي چې باید وکیل حضور حتمی ولري کېدای شي دا باید اصلاح شي ځکه دا د ملي منافع مسله ده او دویم دا دی چې هغه تطبیقي میکانیزمونه لارې چارې چې دی اداري هیئت باید دغه لارې چارې د مخینه ولري د نور پارلمانونو ته بونه استفاده وکي او همداسې دغه میکانیزم د مطبوعاتو د مدني ټولنو د کتنې د مشاهدي ډیره مرسته کوي اداري هیئت سره که دوی وغواړي چې طبیعي ده طبیعي ده وخت چې قانون مقرن تطبیقیږي عمدترین دلیل مصلحت کېدای شي
له پرله پسې کوششونو سره موږ ونه سوای کولای چې د دغو انتقادونو په خاطر د ولس جرګې د اداري پلاوي نظر واخلو خو دا لومړی وار نه دی چې د افغانستان ولس جرګې له دغه ډول انتقادونو سره مخ کیږي بلکې تر دې مخکې هم مدني ټولنو او خلکو انتقادونه پر کړی و
د ژوند رنگونه
اوریدونکو د کابل خار نازو انا لیسې تراغله ما چې ګنشمیر زکون کې پکې درس وای دلته یو ترور د دې سره غږی ګم چې دا د غلطه کینی او هغه چا خبره خدمتګار ده تاسو نوم څه دی
انزګل
ها تاسو د کوم ځای او څومره وخت کې
ده زغفره د لغمان د اوسیدونکو دلته قلعه زمان خان کې پیل نسیږي
ها څومره وخت کې دی خونځی کې
انزګل
څه کارونه کوي دلته
هم دغه صفایي دندومږه
ښا یوازې صفایی دی نه کوټې جارو کا
نو هم دغه شپکسم مکتور کړی دی هم دغه پاکاری دی دغه دیوانه ساتلې دی چې لږ ځر پکړون وسو
ښا یعنی ماشومان ته باید پام وکړي چې چیرته
فرید هم دغه
ښا نور دغه دیګ می خو نه کوي
استاد نه دغه دی پخلې بل سو کوي
سیمفونه مسره ویشلې دي چې څو باید تاسو
شپک مکتور کړی دی ماشوم د مونږ لګ دی 5000 روپۍ د مونږ هغه دی مونږ کرای نه لرو د قلا زمان خان دل ترازو
او
1500 دمو ماجدی 5000 دغه
5300
او دمو ماجدی ماجلګ د کور نه لرو مونږه کور د کرای کور کې چې کوټه کې پراته استو
نو د کور کرای څومره ورکوي
د کور کرایا 3000
نو څنګه ماشومان لري
او شکر ماشومان هم د ماشومان کورس کورس ته د مکتب وای یاغه پیس چې پیس ورکو نکي دمو ماج ډیر لګ د زوی
دا ماشومان نو کې د لویان شته د شغه مزدوري وکي
نه والا نه لارم او مشر مزوی مشر میغدی اته سم ک دی دون قدر
اغه مزدوری نشی کوله
نه نشی کوله زه خپل یو اغه ما
خاون متنګ
او خاون من کار کوي او بیا درې کال چې دوه کال کې چې اغه کار کوي
اغه څه کار کوي
اغه په سات اداري کې اغه بیچاره کارګر ده
خپل ژوند متنګ روان دی کور
خپل ژوند شکر ته بیا مهربان خدای اغه دی نور چ خپل زحمت باس ما یو هغه دوډی خورو چې زحمت باس کوم ته نه ورکی دا څه د مخایج دغه دي چې مونږ ته زیا پکاري نه لرو مونږه خور نه لرو د کرایې مونږ نه لرو زحمت دغه مونږ ته چې څوک خسراغه کی هم دغه مونږ ته راغې
په ژوند کې چی شي نډیر زوريږي په خپل ژوند
دغه ولا نور زوريګ ما په دې چې والی مونږ دلته کار کوو
بیا ژوند کې چی شي د خوشاله ورځې تاسې کوم وي چې ډیره خوشاله یا غوړه
دغه د مو خوشالي د چاغه کار کی زحمت وباشي بیا هغه مکتب وای
له همدې سره زموږ د لومړی خبری مجلې وخت پایته ورسید، خو دا د جاوید نعیمی سټوډیو ته راورسید او تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې میکروفون ور وسپارم، یادونه کوم چې د اتو بجو له خبرونو وروسته به